Radio.
د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته راغلاست. زه احمد تکل د دې خبرونې کوربه تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس شپږویشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د دسمبر د میاشتې له 18 سره برابره ده. نننۍ سهارنۍ خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې امریکایي سناتور لینسی ګراهم وایي د دې لپاره چې افغانستان یو ځل بیا پر امریکا د حملې په ډګر بدل نشي، 8600 امریکایي سرتیري کافي ځواک دی. په نړیوالو مسایلو کې د بخښنې نړیوال سازمان اټکل کوي چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو په ترڅ کې له 300 زیات کسان وژل شوي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. په پایل کې د خبرونو سرټکی. ملګری ملتونه وایي په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې امنیتي پیښې او ولسی مرګ ژوبله زیاته شوې ده. یو امریکایي سناتور وایي تمه ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به ډېر ژر په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمول اعلان کړي. او د هاګ محکمه وایي د بوسنیایي سربانو د پخواني قومندان راتکو میلادیچ د استیناف پر غوښتنه به په مارچ میاشت کې غور وکړي. ملګری ملتونه وایي په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې امنیتي پیښې او ولسی مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یاماماتو تیره شپه په نیویارک کې د دې سازمان امنیت شورا ته په راپور کې وویل د اګست د 9 نیټې څخه د نومبر تر 8 نیټې پورې 6,645 امنیتي پیښې ثبت شوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په 10% زیاتوالی ښیي. د یاماموتو په وینا د دې پیښو زیاتې د افغانستان په جنوب کې شوي چې ورپسې ختیځ او جنوب ختیځې سیمې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل د روان میلادي کال دریمه روبه په تیرو 10 کلونو کې د ولسی مرګ ژوبلې له پلوه تر ټولو خونړۍ وه. د 2019 کال دریمه روبه له هغه راهیسې چې یوناما 10 کاله مخکې په افغانستان کې د تلفاتو منظم ثبتول پیل کړي، په دې کې ولسی مرګ ژوبله تر ټولو زیاته وه. د اکتوبر او نومبر میاشت کې د تلفاتو په شمیر کې یو څه کموالی راغی، خو دا کافي نه دي. یاماموتو یو ځل بیا د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د ولسی خلکو خوندیتوب باوري کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هڅه کوي چې په دریو پاتې ولایتونو بغلان، بدخشان او فاریاب کې د رایو بیا شمیرنه او څیړنه نن سه شنبه تمامه کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبیح سادات تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل له اوو پاتې ولایتونو څخه په څلورو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې بهیر بشپړ شوی دی.
همکاران ما کوشش نهایی میکنه که پروسه تفتیش با شماره در سه ولایتی که باقی مانده تمام شود و رزلتایش به کمیسیون مرکزی انتقال داده شود.
پنشیر، جوزجان، سرپل او تخار هغه ولایتونه دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې بهیر پکې بشپړ شوی او له قانوني پړاوونو وروسته به یې نتایج سیستم ته داخل شي. دا هغه ولایتونه دي چې څو اونۍ مخکې پکې د ثبات او همپالنې د ټیم د پلویانو لخوا اعتراضونه وشول او د اعتراض کوونکو د انتخاباتي کمیسیونونو دفترونه وتړل. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا مخکښ سناتور لینسی ګراهم وایي تمه ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به په روانه اونۍ کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمول اعلان کړي. ګراهم چې لومړی اسلام آباد او وروسته کابل ته ولاړ، تېر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل د امریکایي سرتیرو شمیر ښایي له هغه څه چې اوس د 2000 په شاوخوا کې ګڼل کیږي 8600 ته راکم شي. نوموړي له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله سره تر کتنې وروسته وویل د مهال د افغان ځواکونو وړیا زیاته شوې او څومره چې د دوی وړتیا زیاتیږي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر به هم راکم شي. لازدهی رادیو خبرون اوری د قزاقستان امنیتی چارواکو د اپوزیسیون او مدنی حقونو لسګونه فعالان نیولی دي. د کسان د دهواد په دوه مهمو خارونو کې د هغو مظاهرو پر مهال نیول شوي چې په اعتراض کوونکو پکې د زیاتو حقونو او د سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله. د دسمبر په 14مه نیټه چې د قزاقستان د خپلواکۍ ورځ هم ده، پولیسو په پلازمینه نور سلطان کې 50 اعتراض کوونکي او د دې هیواد په اقتصادي پلازمینه الماتي کې 40 اعتراض کوونکي ونیول. د تاجکستان یوې محکمې د دوشنبه یو جک پوړی پولیس چارواکی او درې نور پولیس افسران د یو تورن د شکنجې له کبله په بند محکوم کړي. دوی وروسته له هغه په بند محکومیږي چې محکمې د نشه یي موادو په تور د یو نیول شوي کس په شکنجه کولو مجرم وبلل. د دوشنبې ښار یوې محکمې د دې ښار د جنایي پولیسو مرستیال فرهاد ناخونوف په 19 کاله بند محکوم کړ او له ده سره د پولیسو درې نور ټیټ پوړي افسران له اوو څخه تر نهو کلونو پورې د بند په بیلابیلو دورو محکوم شوي دي. او په حق کې د ملګرو ملتونو یوې محکمې ویلي چې په مارچ میاشت کې به د پخواني بوسنیایي سرب قماندان راتکو میلادیچ د استیناف پر غوښتنه غور وکړي. نوموړی په سربرنیڅا کې په ډلهیزه وژنه کې د لور رول لرلو له کبله په عمري بند محکوم شوی. محکمې د میلادیچ د استیناف غوښتنه د دلایلو د اوریدو لپاره د مارچ په 19مه او 13مه نیټه دوه ورځې ځانګړې کړې دي. لازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپروو. و باوری چې امریکایي سناتور لنسی گراهام وایي د دې لپاره چې افغانستان یو ځل بیا پر امریکا د برید په ډګر بدل نشي، 8600 امریکایي سرتیری کافی ځواک دی. په نورو موضوعاتو کې، د افغانانو د تاریخي هویت په اړه د ولسي جرګې د یو غړي څرګندونو د نورو وکیلانو غبرګونونه پارولي دي.
کمنا مادمریا دوی کبل څوک دی هغه د افغانستان د خلکو لپاره هغه د خپل کارنامه ده. موضوع بسل کې موجود دی دی ولست د خلکو ته توین کړی.
د کونړ خلک شکایت کوي چې د پاکستان پاوځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ماینونه ځای پر ځای کړي دي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان په یو نوي راپور کې وایي په ایران کې د تیرې میاشتې د اعتراضونو پر مهال له 300 زیات کسان وژل شوي دي. نور موضوعات هم لرو، اوریدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. مخکښ امریکایي سناتور لنسی گراهام وایي تمه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په روانه اونۍ کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو اعلان وکړي. گراهام چې په پاکستان کې د پاکستان له ملکی او پوځي مشرتابه سره له لیدنو کتنو وروسته پرون په کابل کې د افغان حکومت له مشرانو سره وکتل، خبریالانو ته وویل په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر له اوس څخه چې د اټکل له مخې 2000 سرتیری دي 8600 ته راکم شي. اجمل اند او په دې اړه نور تفصیل.
سناتور لنسی گراهام د دوشنبه په ماښام کابل کې ویل ولسمشر ټرمپ خایي په دې اونۍ کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمول اعلان کړي چې راتلونکي کال به پیل شي. د امریکا د سنا د مخکښ سناتور چې ولسمشر ټرمپ ته نږدې بلل کیږي او د مخه تر دې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمولو سره مخالفت کاوه، د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل که ولسمشر ټرمپ په راتلونکي اونیو کې په افغانستان کې له 2000 څخه د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو اعلان وکړي، دا به یې ملاتړ وکړي. د نوموړي په وینا دا ځکه چې 8600 سرتیری کافي ځواک دی څو ډاډمنه کړي چې افغانستان بیا پر امریکا د برید په ډګر نه بدلیږي. د امریکایي سناتور همدارنګه وویل چې له افغانستان نه د سرتیرو ایستل باید شرایطو پورې تړلي او شرایطو ته په پام وي او طالبان باید هغه ژمنې پوره کړي چې کوي. نوموړي په ځانګړې توګه د افغان ښځو د حقونو او په تیرو 18 کلونو کې د دوی د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار وکړ. سناتور گراهام په کابل کې د سرګندونو پر مهال همدارنګه وویل پر طالبانو د دې باور نشي کېدای چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې باوري ځواک به اوسي. لنسی گراهم د دوشنبه په ورځ کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره جلا جلا لیدنې وکړي. دا ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل په لیدنه کې د ګراهم ټینګار پر دی و چې یوې داسې سولې ته د کار وشي څو د تیرو اتلس کلونو لاسته راوړنې له لاسه ونه وځي. ښاغلی صدیقی وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مسؤولانه او تدریجي کمیدل هم په هغه مسلو کې شامل و چې سناتور ګراهم پرې له ولسمشر غنی سره خبرې وکړې. ولسمشر غنی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو په اړه خبرې وکړې چې دا مهال ډېره برخه امنیتي مسؤلیت پر غاړه لري. سناتور ګراهم چې تر دې مخکې هم د افغانستان په جګړه کې د پاکستان رول ته ګوته نیولې وه په کابل کې بیا ټینګار وکړ چې که پاکستان پر طالبانو نور فشار راولي دا به د افغانستان کړکیچ هواري کې زیاته مرسته وکړي. د ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی وویل ولسمشر غنی له دې امریکایي سناتور سره لیدنه کې وویل چې اوربند او له افغانستان بهر د طالبانو امن پټنځایونو باندې تمرکز د افغانانو پوښتنې دي چې باید ځواب شي. خغلی صدیقی وایي اوله مسله د طالبانو لپاره له افغانستان څخه بهر د خوندي پټنځایونو مسله ده. دویمه موضوع د اوربند و چې د طالبانو لخوا باید ومنل شي څو موږ خبرې اترې پیل کړو، یعنی په افغانستان کې باید جګړه داسې پای ته ورسیږي چې زموږ اتلس کلنو لاسته راوړنو ته زیان ونه رسیږي. له اجرائیه ریاست څخه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او سناتور ګراهم هم په لیدنه کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر شفافیت، د افغان امنیتي ځواکونو په وړتیا او همدارنګه د سولې په پروسه خبرې کړې دي. تر دې مخکې د امریکایي سناتور په پاکستان کې له صدراعظم عمران خان او د پاکستان د پوځ له مشر سره کتلي وو. طالبان ټینګار کوي چې د سولې په هر ډول جوړجاړي کې به له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو وتل شامل وي. له دې ډلې سره د سولې د خبرو او یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دا مهال په هڅو بوخت دی. نوموړی تېره اونۍ له طالبانو سره وروسته له هغې په موقته توګه خپلې خبرې په دوحه کې وځنډولې چې په باګرام هوایي اډه د یو برید مسؤلیت طالبانو ومانه، خو تمه کېږي دا خبرې اترې به زر بیرته پیل شي. دا مهال له طالبانو څخه د امریکایي لوري مهمه غوښتنه په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمولو سلاکېدل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي د دې جرګې د یو بل استازي عارف رحماني د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون ښیي او وایي نوموړی باید له خلکو بښنه وغواړي. په ولسی جرګه کې د غزنی استازي عارف رحماني څو ورځې مخکې پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل افغانانو د خپل حکومت په 300 کلنه دوره کې له ځانمرګو، بریدونو، ملا عمر جوړونې پرته کومه بله ځلانده کارنامه نه ده کړې. خو رحماني په خپل تازه ټویټ کې لیکلی دي چې له دې ټکو یې هدف سپکاوی نه بلکې د دوو تاریخي دورو پرتلنه وه. امید ظهیرمل د موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان د ولسي جرګې د یو غړي عارف رحماني څرګندونو ته غبرګونونه، که څه هم رحماني په خپله تازه لیکنه کې لیکلي هدف یې یو خاص قوم ته سپکاوی نه بلکې د دوو تاریخي دورو پرتله وه، خو په دې اړه په ټویټر کې د هغه لیکنې توند غبرګونونه راپارولي دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي رحماني یو قوم ته سپکاوی کړی او هغه باید بخښنه وغواړي. په ولسي جرګه کې د بادغیس د خلکو استازي ضیاءالدین اکازی وایي استازي به د رحماني څرګندونې جدي ونیسي.
پښتون یې که تاجیک، کوزبه، کازاره یې که نور قومونه یې موږ ټول سودونه په افغانستان کې لکه ورونو زندګي کوو. هر څوک جرم عمل شخصي دی، کمنامه د مریا دوی که بل څوک یادوي هغه د افغانستان د خلکو لپاره هغه حق د خپل کارنامه ده. موضوع به سل په سل کې موږ جدي نیسو. د ولس د خلکو ته تعوین کړی دی، معذرت د خلکو.
د افغانستان د ولسي جرګې غړي عارف رحماني څو ورځې وړاندې په خپله ټویټر پاڼه ولیکل افغانانو د خپل حکومت په 300 کلنه دوره کې له ځانمرګو، چاودنو، ملا عمر او عبدالرحمن خان جوړونې پرته کومه ځلانده کارنامه نه ده کړې، خو غزنویانو بیا په خپله 220 کلنه دوره کې یو روښانه تمدن او فرهنګ له ځانه پریښی دی. د رحماني دې څرګندونو سخت غبرګونونه راپورته کړل تر دې چې هغه یې د خپل ټویټ لرې کولو ته اړ وست. رحماني په خپل تازه ټویټ کې لیکلي له دې ټکو یې هدف پښتون قوم ته سپکاوی نه و بلکې دی د افغانستان هر وګړی افغان بولي. د ولسی جرګې غړی شریف بلخابی بیا وایي د افغانستان قانون او اسلام له مخې تبعیض جواز نه لري.
بر اساس قانون اساسی
وایي د اساسي قانون له مخې د قومونو ترمنځ تبعیض مجاز نه دی. ټول خلک له مساوي حقونو برخمن دي. د رحماني له څرګندونو کېدی چې غلط برداشت شوی وي، ځکه تمدن جوړونه وژل او جګړه د یو قوم کار نه دی، بلکې ټول قومونه پکې شامل دي. خو که دا بحث قصدي وي د قانون خلاف عمل دی. خو په ولسی جرګه کې د سرپل د خلکو استازی حمید الله بیک بیا د رحماني څرګندونې ټول افغانستان ته سپکاوی بولي. دی وایي زه خوښ نیم رحماني خپل ځان ته هم سپکاوی کړی دی، ځکه هغه خپله هم افغان دی، هغه افغانیت ته سپکاوی کړی دی. افغانانو ډېر ویاړونه درلودلي، خو ترهګري بیا بهرنۍ پدیده ده. موږ غوښتل په دې اړه له عارف رحماني سره هم خبرې وکړو، خو زموږ اړیکو او پیغامونو ته یې ځواب را نه کړ.
له کابله د امید ظهیر مل راپور مو اورېده. اوس هم نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. صفی الله ستانکزی د لویدیز مطبوعات کتلی او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خپره شوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په مزار شریف ښار کې د نظام الدین قیصاري د نیولو لپاره په شویو عملیاتو یوه مقاله لیکلې. د مقالې له مخې افغان پوځیانو ښار په یوې جنګي ساحې واړوو، خو جګړه مار ترې وتښتید. افغان امنیتي ځواکونو په تیره بیا د پولیسو ځانګړې قطعې د شنبې له شپې په مزار شریف کې د جنبش ګوند یو پخواني قومندان نظام الدین قیصاري د نیولو لپاره د هغه په کور عملیات وکړل. عملیات د دوشنبه تر سهار وختي روان و، خو د پولیسو په خبره قیصاري لسیمی وتښتیده. په دغو عملیاتو کې د قیصاري اته وسلوال له افغان پوځیانو سره په جګړه کې وژل شوی او څه باندې درش نورې ژوندې نیول شوی. نیویارک ټایمز لیکي قیصاري له ناوړه استفادو، ملیشه جنګیو او سیاسي خنډ جوړونو رانیولې ټول هغه اعمال کړي چې په افغانستان کې د یو نوي سیستم د رامنځته کولو لپاره د امریکا د کلونو هڅې کمزوري کوي. نیویارک ټایمز لیکي دای چې کله د فاریاب د یوې ولسوالۍ امنیه قومندان وو، د خپلو سلګونو وسلوالو په مټ خلق په زورولو او د بشري حقوقو په سرغړاوي تورن بلل شوی. قیصاری لمړی وار تیر کال نیول شوی او بیا تر انتخاباتو مخکې خوشی شو. په ورسپانه کې د هغه د خوشی کېدو علت دا ښودل شوی چې ښایي غنی فکر کاوه دای به د ازبکانو ملاتړ ورته راجلب کړي، ځکه لومړی مرستیالی جنرال دوستم لار ترې بیله کړې وه. اوس د ورسپانه په لیکنه ځینې چارواکي داسې انګیري چې ښایي حکومت د عطا محمد نور په ملاتړ د قیصاري د نیولو لپاره اقدام کړی وي. نیویارک ټایمز بیا د جنبش ګوند یو مسؤل سید نجیب الله هاشمی په حواله لیکلي جنرال دوستم بیرته نظام الدین قیصاري ته غېږ خلاصه کړه او وی قیصاری چې کله له زندانه خوشې شوی و، د خپل پخوانی رهبر پر ضد یې څرګندونې کولې. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو او د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې په دوام تمرکز کړی. د ورځپاڼې په لیکنه داسې راپورونه خپاره شوي چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ اداره پلان لري له افغانستانه خپل 4000 سرتیري وباسي. په دوام کې راغلي د طالب جنګیالیو لخوا د زیاتو بریدونو سربیره ترامپ په افغانستان کې د عسکرو کمولو ته لیواله دی. د ان بی سي ټلویزیوني چینل همدا اونۍ شنبه ماښام راپور ورکړ چې تمه کېږي د ډونالډ ترامپ اداره روانه اونۍ له افغانستانه د 4000 امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان وکړي. کچېرې دغه شمیر سرتیری وایستل شي، نو په افغانستان کې د متحده ایالاتونو د پاتې سرتیرو شمیر به له 3000 تر 9000 وي. د واشنگتن ټایمز د مقالې له مخې د افغانستان د کړکیچ پای ته رسول چې په تاریخ کې د متحده ایالاتو تر ټولو اوږده جګړه ده تل ځنډیدلې. د ورسپانې په لیکنه د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمیر غړي استدلال کوي او واقعیت هم وایي چې ښاغلی ترامپ خپل هیواد د متحده ایالاتو د ځواکونو د یوې لویې برخې د بیرته ورستنولو په هدف کې پاتې راغلی. واشنگتن ټایمز د جمهوري غوښتونکي سناتور ران پال په حواله لیکلي چې په دې وروستیو کې سی این این ټلویزیون ته ویلي ترامپ خپل هیواد د امریکایي عسکرو په راوستلو کې ژمنه نه ده پوره کړې. ښاغلی پال باور لري چې اوس یې وخت د متحده ایالاتونو له افغانستانه ووزي. ورسپانې په پای برخه کې لیکلي چې په قطر کې له درې میاشتنی ځنډ وروسته د امریکا او طالبانو د خبرو پیل ته په کتو امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې د افغانستان جګړه یوازې له سیاسي او سوله ییزې لارې هواریدلی شي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په کونړ ولایت کې د ډیورند پر کرخه پراته ولسونه وایي پاکستانی ځواکونو د دوی په سیمو کې له غځول شوي اغزنتار څخه د افغانستان خواته د پرسنل ضد ماینونه ځای پر ځای کړي دي. دوی وایي له دې کبله د سیمې یو شمیر اوسیدونکي مړه او ټپیان شوي او لسګونه څاروي له منځه تللي دي. روحلا انوري له دوی سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی.
په کونړ کې د ډیورنډ کرخې سره د پرتو سیمو اوسیدونکي وایي له کومې ورځې چې د پاکستان پوځ د یادې کرخې په اوږدو کې اغزان تار غځولې ورسره یې د کونړ خاوره کې دننه پرسونل ضد ماینونه هم ځای پر ځای کړي چې دوی ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. 12 کلنه کوچۍ چې د مرورې ولسوالۍ اوسیدونکي ده د ماین په چاودنه کې یوه پخه پرې شوې وایي
کانو گاه داغ سرحدین کوزکلم هلته له پخه په اسمان کله داغ جنرال المخکته دې ستمه کړنه پخه کاټ شوله په ما وچ کوم مال ساتو نو غن ټول د مختلار زما په خند د مختلار ټول یو د الله سرم د نور څم نه ډیر زینو کې خخ کل دې ټول ملک په نیولې د چانه په خيب زاتلی څوک ملکلن ټول مال نه ورنه مړ.
سید محمد د کوچه پلار ازادي رادیو سره په خبرو کې له حکومت غواړي چې سیما لمینونو پاک کړي.
پاکستانی دشمن دې طرف ته بمونه راړولي زمون خاورې ته مالونه مرانه په واوله تختل بزیم رانه مړې غواګانی دا ماشومه زما لور ده او دا مای بشوې ده. اته کسان چې کوم دي شهیدان کړل 200 کسان مای بین شو د پخې د 200 نو لیدلې شپږ سوه اووه سوه متره دې طرف ته زمونږ ساحې ته رابمونه کړي چې مین پاکي موسسه پرې راورته چې دا بمونه زمونږ د خوانه د مینونه جګ کې درې کې پاتې.
د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکي هم د دوی په خبره د پاکستاني ځواکونو په لاسونو خښ شوي او مینونو ستونزې او ګواښ سره مخ کړي دي. محمد سلیم او محمد سلطان وایي
پاکستان تر ته هیڅ بم نشته دلته بمونه پراتې دي زمونږ د سرحدونو مالونه دي پاس په دې غرونو په غاړه باندې به باندې وي هغه باندې واغ زمونږ
کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ومنله چې پاکستانی پوځیانو د کونړ په خاوره کې پرسونل ضد ماینونه خښ کړي.
موږ اطلاع دم امدادي چې دوی تلاش کوي چې د سیم دې خوا خلک په تکلیف کې همیشه بمی او راکټي حملې وي او دغه لیوا ته وظیفه سپارل شوې ده. هم د کمانډان کلوډو سره خبره کړې ده چې په هغه ځای کې د ماینونو څراغ تر سترګو کېږي باید تطهیر شي د منځه لاړ شي تر څو دغه ستونزې ختمې شي.
خلک وایي د پاکستاني ځواکونو دا لومړی سرغړونه نه ده چې کوي بلکې له 2000 زیږدیز کال څخه په کونړ او د ډیورنډ کرخې سره په پرتو ولایتونو باندې توپچی بریدونو ته دوام ورکړي او پرې داسې بندیزونه لګولي چې له یادو خلکو څخه یې د یو بل په غم او ښادۍ کې ګډون پاتې کړی دی.
ازادي راډیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې د نومبر د میاشتې په اعتراضونو کې لږ تر لږه 304 کسان وژل شوي دي. په ایران کې د اعتراضونو د نومبر له 15 نیټې څخه تر 18 نیټې پورې دوام وکړ. د نړیوال سازمان پرون د دې اعتراضونو په اړه له لندن څخه یو راپور خپور کړ چې وایي په ایران کې دننه له لسګونو خلکو سره د مرکو پر بنسټ برابر کړی دی. د اجمل آن په راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
د بخښنې د نړیوال سازمان رپورټ وایي د ایران د بلوازه ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ خوډب کې پر دې سربیره چې تر 300 زیات کسان وشل شوي زرهاو و نور ټپیان دي. د دې سازمان د رپورټ په وینا په اعتراضونو کې تر 15 کلنۍ پورې د ماشومانو په شمول زرهاو کسان د حکومتي ادارو لخوا نیول شوي هم دي. تر دې مخکې د سازمان د ډسمبر میاشتې په لومړیو کې ویلي وو چې د ایران وروستیو مظاهرو کې 208 کسان وژل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان وروستۍ شمیرې په داسې حال کې خپروي چې ایراني چارواکي لا هم د هغه کسانو د دقیق شمیر له ښودلو ډډه کوي چې د وروستیو اعتراضونو په وړاندې د ایران د رژیم د ځپونکو اقداماتو په پایله کې وژل شوي. د نومبر د میاشتې په 15 نیټه لسګونه عام ایرانیان وروسته له هغې لارو کوڅو ته د اعتراض په توګه راووتل چې د ایران حکومت په دې هیواد کې تیل په زیراو به یې لوړې کړي. د رویټرز خبري اژانس وایي د اعتراضونو پر مهال خلکو د ایراني لوړپوړو چارواکو عکسونو ته ور واچوه او په دې هیواد کې له واک څخه د مذهبي مشرانو د لرې کېدو غوښتنه کوله. ایراني چارواکو د ډسمبر د میاشتې په لومړیو کې ومنله چې یو شمېر اعتراض کوونکي د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوي خو په دې اړه یې دقیق شمېر لا هم نه دی په ډاګه کړی او وایي مرګ ژوبله تر هغې ډېره کمه ده چې په رسنیو کې رپورټونه ورکول کېږي. د ایران مذهبي مشر آیات الله علي خامنایي وروستۍ نارامۍ غندلې او هغه یې د ایران د دښمنانو توطیه بللې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایرانی چارواکي د دې اعتراضونو په اړه د هر ډول خبرو د مخنیوي هڅه کوي او په خلکو کې ویره او طرحه خپره کړې ده. د سازمان په خپل تازه رپورټ کې زیاته کړې، په ایران کې رژیم د خبریالانو، د بشري حقونو د فعالانو او محصلانو په شمول زرګونه اعتراض کوونکي نیولي، څو د دې اعتراضونو په وړاندې د ایران د حکومت د ځپونکو اقداماتو په اړه څرګندونې ونه کړې. ایران د دې اعتراضونو له پایله څو ساعته وروسته په ټول ایران کې انټرنیټ پرچاو کړ، خو پر دې سربیره هم په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د اعتراضونو په هماغه لومړۍ ورځ معترضان د امنیتي ځواکونو له ډزو او مردکیو سره مخ شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې لس ورځې مخکې په یو رپورټ کې ویلي و چې په ایران کې وروستیو اعتراضونو کې 208 کسان وژل شوي او ویره یې ښودلې وه چې ښایي دا شمېر د دې دوه چنده وي. د دې سازمان په وینا ایراني چارواکو لږ تر لږه 1000 معترضان نیولي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنګونه د پزله پورې خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تاداميچي یاماموتو تیره شپه امنیت شورا ته په خپل راپور کې وویل چې د اګست له 9 نیټې د نومبر تر 8 پورې 6,450 امنیتي پیښې په افغانستان کې ثبت شوي، چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې 14 زیاتوالی ښیي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هڅه کوي د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر چې په 8 ولایتونو کې ځنډیدلی و، په پاتې 3 ولایتونو کې چې بدخشان، بغلان او فاریاب دي، نن بشپړ کړي. له دې مخکې په تخار، پنجشیر، جوزجان او سرپل ولایتونو کې دا بهیر بشپړ شوی. مخکښ امریکایي سناتور لنسی ګراهم وایي تمه ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په روانه اونۍ کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر چې اوس مهال د 12,000 په شاوخوا کې اټکل کیږي، 8,600 تر کم کړي. په تاجکستان کې یوې محکمې د پلازمینې دوشنبې د پولیسو یو جګپوړی چارواکی او درې نور پولیس افسران د نشئی موادو په تور د یو نیول شوي کس د شکنجې په جرم په بند محکوم کړي. د قزاقستان امنیتي ادارو د اپوزیسیون او مدني حقونو لسګونه فعالان نیولی دي. دا کسان د دې هیواد په دوو مهمو ښارونو کې د هغو مظاهرو پر مهال نیول شوي چې معترضانو د زیاتو حقونو او د سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه پکې کوله او په حق